ازادي رادیو نیم ساعته ماښامنۍ خبری مجله پیل شوه. السلام علیکم. په راپورونو کې اوري د ملګرو ملتونو د تازه خبرداري په اړه راپور لرو.
ملګرو ملتو پرون خبرداري ورکړ د افغانستان د میلیاردونو ډالرو شتمنۍ کنګل کېده به د افغانستان اقتصاد سخت خراب کړي.
که د افغانستان دولتي شتمنۍ بیرته ستنه نه سي د بشري بحران بیره شغل شوې ده.
روان ماشین او یو روان اداره لکار ولویدل او پر ځای باندې د خلکو واک تر لاسه کوي چې هغه نس کولای چې د کم ځای څخه اوس پیل کړي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې طالبانو نوی حکومت ټول شموله نه دی. د طالبانو لخوا د ښځو پر ورزش کولو بندیز له ګڼو عکس العملونو سره مخامخ شوی. په غزنی کې پر وچکالۍ ځپلو کورنیو
دبلیو پی او د ډاکټر نورې غزا او صحه مرستې ورته ویشل شوې دي.
تر شپږنیو بجو نور مسایل هم څېړو. نوریاس نوری خبری مجله په خبرونو پیلوي.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو دفتر وایي په افغانستان کې د سوله ییزو لاریونونو په وړاندې د طالبانو غبرګون په زیاتېدونکي ډول له تاوتریخوالي ډک دی. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونی ګوتیرش له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې په افغانستان کې د طالبانو په مشرۍ له حکومت سره تماسونو ته دوام ورکړي. روسیا او بلاروس د ناتو تړون د غړو هیوادونو له پولو سره پراخ پوځي تمرینات پیل کړل. د خبرونو تفصیل. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو دفتر وایي په افغانستان کې د سوله ییزو لاریونونو په وړاندې د طالبانو غبرګون په زیاتېدونکي ډول له تاوتریخوالي ډک دی. د دفتر په وینا طالبانو په هغو لاریونونو کې چې ګډونوالې اکثره ښځې دي له ډزو ډنډو او متروکو کار اخیستی چې په نتیجه کې یې لږ تر لږه څلور تنه وژل شوي دي. د رویترز خبري اژانس راپور له مخې دغه مظاهرې د طالبانو نوي واکمنۍ ته چې پر حالاتو د کنټرول د لا ټینګښت هڅه کوي یو ګواښ بلل کېږي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د دفتر ویاندې روینا شمداسانی په جنیوا کې په یوه خبري غونډه کې وویل چې له بده مرغه دا یې لیدلی چې د طالبانو غبرګون ډیر سخت و. هغې زیاته کړه چې ملګرو ملتونو د ډزو له امله د څلورو کسانو مړینې ثبت کړې دي.
د سخت وهلو ډبولو راپورونه ورکړل شوي او هم داسې راپورونه ورکړل شوي چې مشخصو لاریونونو کې د ګډونوالو د پنخه کولو لپاره د کور په کور تلاشي شوې ده.
خو میرمن شمداسانی دا هم ویلي چې ښایي د لاریونونو د تیتو پراک کولو لپاره د ډزو په نتیجه کې ځینې یا ټولې دغه مړینې شوي وي. طالبانو په لاریونونو کې د تاوتریخوالي په اړه څه نه دي ویلي، خو وروسته له هغې چې د کابل په ګډون په ځینو ولایتونو کې یو شمېر میرمنې سړکونو ته راووتې اعلان یې وکړ چې د لاریونونو لپاره باید اجازه ترلاسه شي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونی ګوتیرش له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې په افغانستان کې د طالبانو په مشرۍ له حکومت سره تماسونو ته دوام ورکړي او دغه جګړه ځپلی هیواد له اقتصادي سقوط څخه وژغوري. ګوتیرش دغه څرګندونې له فرانس پرس خبري آژانس سره په مرکه کې چې نن خپره شوه کړي.
که موږ غواړو چې افغانستان د تروریزم په ځاله بدل نه سي، ښځې او نجونې هغه حقوق چې په تیرو کلونو کې ترلاسه کړي له لاسه ور نه کړي، او که غواړو چې مختلفې قومي ډلې احساس وکړي چې استازیتوب یې کېږي، موږ باید له طالبانو سره تماسونه او داسې یو ډیالوګ وساتو چې پر پرنسیپونو ولاړ وي.
د ملګرو ملتونو عمومي منشي زیاته کړه دا زموږ مسؤلیت دی چې له هغو خلکو سره چې ډېر کړېدلی دي پیوستون وښیو، له هغو خلکو سره چې میلیونونه میلیونونه د لوږې له امله د مړینې له خطر سره مخامخ دي. په عین حال کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي ډیبورا لاینز تېره شپه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته په وینا کې په افغانستان کې بشري وضعیت ناوړه وباله. ډیبورا لاینز وویل میلیونونه عادي افغانان عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري، او د دې په وینا بشري مرستې باید د ملګرو ملتونو او غیر حکومتي مسؤل لوري برابرې شي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره یو این ایس سی آر وایي له نړیوالې ټولنې غواړي چې په افغانستان کې د بې وزلو میلیونونو بې ځایه شوو کسانو لاسنیوی وکړي. دا خبره د دې کمیشنری ویان نادر فرهاد نن ازادي راډیو ته وکړه.
انتظار ما هی است که بتانیم زموږ تمه داره چې نړیوالې ټولنې ته قناعت ورکړو چې اړتیاوې ډېرې زیاتې دي او خلک په چندان ښه وضعیت کې ژوند نه کوي. غواړو چې نړیواله ټولنه د ولسي خلکو چې د مختلفو دلایلو له امله بې ځایه شوي او په بېوزلۍ او نیستۍ کې ژوند کوي وضعیت ته ځانګړې پاملرنه وکړي او د ستونزو یې غم وخوري.
ښاغلی فرهاد دغه راز وویل، په دې هېواد کې دننه دغه بې ځای شوي کسان د ژوند لومړنیو اسانتیاو ته لاسرسی نه لري او د نړیوالې ټولنې سمدستي مرستو ته اړتیا لري. ټاکل شوی د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بسپنې راټولولو نړیوال کنفرانس د راتلونکي دوشنبې په ورځ په جنیوا کې جوړ شي. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر جو بایدن له خپل چینایي سیال شي جن پینګ سره خبرې وکړې. دواړه مشران له اوو میاشتو وروسته داسې مهال په خپلو کې خبرې کوي چې د نړۍ د دغو دوسترو اقتصاد لرونکو هیوادونو ترمنځ اختلافات په خپل حال پاتې دي. سپینې ماڼۍ پرون پنجشنبه په یو بیان کې وویل چې دواړو مشرانو پراخ ستراتیژیک بحثونه وکړل. پکې هغه موضوعات شامل وو چې د دواړو ګټې پکې نغښتې دي او هم پر هغو موضوعاتو خبرې وشوې چې د سپینې ماڼۍ په وینا زموږ ګټې، ارزښتونه او لیدلوري سره متفاوت دي. روسیا او بلاروس د ناتو تړون د غړو هیوادونو له پولو سره پراخ پوځي تمرینات پیل کړل. له لویدي سره د ترنګلو اړیکو په ترڅ کې موسکو او مینسک ژمنه کړې چې په خپلو کې به اړیکې پیاوړې کوي. د روسیې دفاع وزارت وویل دغه پوځي تمرینات چې یوه اونۍ به دوام کوي نن پیل شوي. دغه تمرینونه په بلاروس، د روسیې په لویدیځ او تور سمندرګي کې ترسره کیږي. د موسکو په وینا په دغو پوځي تمریناتو کې به 200,000 سرتیري، شاوخوا 9000 هلیکپټر او الوتکې، 2900 ټانکونه او 15 کشتۍ برخه ولري. دنمارک د کورونا وبا د خپرېدو د مخنیوي لپاره په کور دننه ټول بندیزونه لري کړل. دا د اروپایي ټولنې د یو غړي له لوري لومړنی اقدام دی او هغه وروسته له دې کېږي چې د دنمارک له 12 کلنو پورته په سلو کې له 80 زیات وګړي د کووید 19 ناروغۍ په وړاندې د واکسینو دوه ډوز چې ورته اړتیا ده ترلاسه کړي دي. له نن څخه په دنمارک کې نور دې ته اړتیا نشته چې یو څوک د رستورانتونو ته د ننوتو لپاره د واکسینو تصدیق ولري. د اګست له نیمایي هم په عامه ترانسپورټ که ماسک اغوستل نور اجباری نه دی.
لنوریاس نوری مننه چې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه واورول. د خبری مجلې د خبری راپورونو برخې ته ورزو. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي خبرداری ورکړ چې د افغانستان اقتصاد له سقوط سره مخامخ دی. د برالاینز د امنیت شورا غړو ته وویل که د افغانستان زیرمه چې امریکا کنګل کړې ده په اوسني حالت کې افغانستان ته ورنکړل سي، د دې هیواد خلک به له بېساري بېوزلۍ سره مخامخ سي. تفصیل په دې راپور کې.
ملګرو ملتونو پرون خبرداری ورکړ د افغانستان د میلیاردونو ډالرو شتمنۍ کنګل کېده به د افغانستان اقتصاد سخت خراب کړي او میلیونونه نور افغانان به په بېوزلۍ او لوږه اخته کړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي دیبرا لاینز د افغانستان په اړه د امنیت شورا غونډې ته وویل د افغانستان د اقتصاد او ټولنیز نظم د بشپړه سقوط د مخنیوي لپاره یوې داسې لارې ته اړتیا ده چې پیسې ژر په داسې ډول ورکړل شي چې د طالبانو له لوري ورڅخه ناسمه استفاده ونه شي. لاینز همداراز وویل افغانستان ممکن څو نسله شاته ولاړ شي. دې زیاته کړه اقتصاد باید پریښودل شي چې څو میاشتې نور سا واخلي، طالبانو ته چانس ورکړل شي چې انعطاف وښیي او دا ځل په رښتیا متفاوت چلند وکړي، په ځانګړي ډول د بشري حقونو، جنسیت او له تروریزم سره د مبارزې له اړخه. د افغانستان بانک یا د افغانستان د مرکزی بانک د 10 میلیارد ډالر زیرمې ډیره برخه په بهرنیو هیوادونو کې ساتل کیږي چې په دې توګه لویدیځوالو ته یوه کلیدي حربه په لاس ورکړي چې د طالبانو پر ضد د فشار لپاره وکاروي. د امریکا د خزانه وزارت ویلي چې مالی سیستم ته د طالبانو د لاسرسي د مخنیوي لپاره د طالبانو پر ضد بندیزونه نه نرموي. د پیسو نړیوال صندوق هم افغانستان ته د 440 میلیون ډالر بیرنی زیرمې د لاسرسي مخنی ولیده. امریکایي ډیپلوماټ جیفری دی لورنس امنیت شورا ته وویل طالبان د نړیوالو له لوري د مشروعیت او ملاتړ هڅه کوي، خو د دوی پیغام ورته داده چې مشروعیت اخیستل کیږي نه بلکې ورکول کیږي. روسیې او چین د افغانستان د شتمنۍ د پریښودو غوښتنه وکړه. په ملګرو ملتونو کې د چین مرستیال سفیر کینګ شوانګ وویل دا شتمنۍ د افغانستان ده او باید د افغانستان لپاره ورڅخه کار واخیستل شي، نه دا چې له هغې د ګواښ او فشار د وسیلې په توګه استفاده وشي. د روان 2020 په پیل کې د افغانستان نیمایي نفوس یعنی تر 13 میلیونو ډیرو وګړو مرستې ته اړتیا لرله. د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام د پنجشنبه په ورځ خبرداری ورکړ چې افغانستان به د راتلونکي کال تر نیمایي پورې په نړۍ کې له سختې بېوزلۍ سره مخامخ وي.
وموندل چې د ملګرو ملتونو د سیاسي ماموریت مشر دیبورا لاینز خبرداري ورکړې چې د افغانستان اقتصاد له سقوط سره مخامخ دی. د اندېښنې داسې مهال شول کېږي چې اکثره افغانان ویل کېږي چې له دغو اقتصادي ستونزو شای متاثره سي او ژوند یې د هغو کسانو زیات متاثر کېږي چې د ګټې وټې زیاتې منابع نه لري. د پوهنتون له استاد عزت الله پیژند څخه مې د مرکې په پیل کې پوښتنه وکړې چې دا اقتصادي ستونزه به څومره کسان اغېزمن کړي.
زه فکر کوم له بده مرغه دغه وړاندوینه د ملګرو ملتونو دقیقه ده او فاجعه ډېره عمیقه ده، ځکه په افغانستان کې تحولات راغلل او روان ماشین او یو روان اداره لکاره ولویدله او پر ځای باندې دغس خلکو واک ترلاسه کوي چې هغه نس کولای چې د کم ځای څخه اوس پیل کې نه مسلکي کسان لري، نه روزل شوي کادرونه لري، نه تخنیکي پوهه خپله لري او دا وړتیا لري. د یو ملت اقتصادي وضعیت روان ساتل یا د هغو اقتصادي ستونزو ته ځواب ویل دا یو وړتیا، دا یو درایت، دا یو ژمنتیا ته اړتیا لري. دغه وړتیا او ژمنتیا او تخنیکي پوهه نه په خپله د ننه د افغانستان په اداره کې شته او نه نړیواله ټولنه دې ته زړه ښه کوي چې دوی سره کار وکړي، ځکه چې هغه شرطونه چې نړیواله ټولنه د دوی سره د کار دپاره لري هغه تر اوسه پورې دوی پر ځای کړي نه دي او هغو ته یې ځواب نه دی ویلي. نو له بده مرغه د افغانستان خلک به د دغه وضعیت څخه کړیږي او زما وړاندیز دا دی چې کولای سي حداقل نړیواله ټولنه په دغه بحراني حالت کې خپلې بشري مرستې جاري وساتي، دا به یو تر یو ځایه پورې د دغه فاجعې د مخنیوي په برخه کې ګټور تمام سي.
د طالبانو د حکومت پر کابینه هم انتقادونه کیږي له بیلابیلو اړخونو چې یوه ښځه هم پکې نسته یا هم مسلکي کسان نه دي غوره سوي. نړۍ چې کله له افغانستان سره بشري یا مالي مرسته کوي په بدل کې یې شرطونه لري، که د نړیوالو مرستې بندیږي څه حالت به فکر کوي چې رامنځته سي؟
له بده مرغه اوسنۍ اداره اوس هم د شل کاله مخکې رژیم چې په افغانستان کې درلودي په هغه باور ده او دی فکر کوي چې یو نظام او د یو نظام دستګاه تخنیکي، علمي او په کارپوه کادرونو ته ضرورت نه لري او واضح د دوی ځینې مشران د بیلګې په توګه باندې د لوړو زده کړو وزیر وایي چې دغه کسان چې پر اوس پر دندو ګمارل شوي دي د وزیرانو په توګه باندې دا ټول د مدرسې طالبان دي او دوی کولای سي چې په دغه برخه کې کار وکي او خدمت وکي، چې زه فکر کوم دا کاملا اشتباه ده او دا د فاجعې عمق دی او که په دغه برخه کې له سره غور ونه سي زه فکر کوم چې موږ به یو منځوي حالت ته ولاړ شو او نړیواله ټولنه په هیڅ وجه باندې په دغه منول باندې د افغانستان سره اړیکو د ساتلو او دوام د پاره چمتو نه ده.
فکر کوي چې د طالبانو حکومت به دا وړتیا لري چې په اقتصادي او مالی لحاظ راغلی بحران مهار کړي؟
اقتصادي بحران حلول او اقتصادي ستونزو ته ځواب ویل دا مسلکي پوهه او درایت غواړي، چې دا هغه څه دي چې په اوسنۍ اداره کې اصلا وجود نه لري او تر ټولو بده دا ده چې دوی پر دغه اصل باندې باور نه لري. موږ تاسو د دوی د مشرانو او چارواکو څرګندونې ګورو چې ډېری تر ډېره پورې غیر مسؤلانه وي. که نړیواله ټولنه په دغه برخه کې دوی متوجه نه کې اوس خوارته د افغانستان د خلکو د لاسه وتلي دي، هغوی نسي کولای چې مستقیما داخل واوسي چارو په سرنوشت ټاکلو کې او د چارو په پرمخ وړلو کې. نو زه فکر کوم چې فاجعه به ډېره نوره هم مخ ته ولاړه سي او اقتصادي وضعیت به د اوس په پرتله باندې د هرې ورځې په تېرېدو سره نور هم خراب سي، ځکه چې موږ ګورو چې حداقل هغه لومړنۍ اړتیاوې چې په ژوند کې د خلکو ستونزو ته ځواب وایي هغه هم دی تر اوسه پورې په بشپړه توګه نه دي پوره کړي. که دغه حالت دوام وکړي او نړیواله ټولنه هم چوپه پاتې سي او میدان ټول همدغسې دوی ته خوش سي، زه فکر کوم چې د افغانستان خلک به عام خلک به لاس په کار سي. او تاسو ګورئ اوسې موږ ځینې سرکونه ګورو چې دی وخت په وخت مظاهره کوي او د خپل نه رضایت اظهار کوي چې دا به بیا یوې خواته په ګټه نه وي. نو اوسنۍ اداره، نړیواله ټولنه او د افغانستان خلک باید یو ځای کار وکړي او د دغه وضعیت د بدلون لپاره باید اقدامات وسي او د دې ټولو مسؤلیت د هغه چا پر غاړه دی چې اوس په راز کې دي او د نظام واګې په لاس کې نیولې دي.
د پوهنتون استاد عزت الله پیژند و چې په افغانستان کې د اقتصادي سقوط په نتیجه کې د بشري بحران پر احتمال څرګندونې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د طالبانو لخوا د ښځو پر ورزش کولو بندیز له ګڼو غبرګونونو سره مخامخ شوی. افغان ورزشکاران وایي افغان میرمنې په ځانګړي توګه ښځینه ورزشکارانې باید شاتګ ونه کړي. د دغو میرمنو په خبره چې د طالبانو د دې پریکړې په وړاندې به مقاومت وکړي. تفصیل په دې راپور کې.
د استرالیا اس بي اس شبکې د طالب چارواکو له قوله لیکلي چې دغه ډله به د ښځو په ورزش کولو بندیز ولګوي. د طالبانو د فرهنګي کمیسون مرستیال احمد الله وسیق په دغه مرکه کې ویل چې ورزش د ښځو لپاره کومه اړینه مسله نه ده. ښاغلی وسیق اس بي اس ته ویلي چې میرمنو ته به اجازه ورنکړل شي چې کرکټ یا نورې هغه لوبې وکړي چې عامه ځایونو کې څرګندې شي. دغه مسله د افغان ښځینه ورزشکارانو له توندو غبرګونونو سره مخ شوې. حفیظه بهمانی چې د مویتای ورزش په برخه کې وکلنه تجربه لري وایي هغې په دې موده کې ډېرې لاسته راوړنې درلودې. اغلی بهمنی د افغانستان په استازیتوب په کورنیو او بهرنیو سیالیو کې ګډون او د ښځو لپاره د یوې سپورټي ټولنې جوړول له مهمو لاسته راوړنو یادوي. وایي د طالبانو دا پریکړه د ټولو ښځینه ورزشکارانو لپاره د اندېښنې وړ ده.
ما به هغه بر نمی کردیم و دستاورد 20 سال گذشته ما د مو د تیرو شلو کلونو لاسته راوړنې باید له پامه ونه غورځول سي او د طالبانو پر حکومت غږ کوو چې د نجونو کار او سپورت اجازه ورکړي او د بخوا په تیر خپل فعالیتونو ته دوام ورکړي قبلا داشتن انجام بتن.
میرمن بهمنی له طالبانو غواړي چې د خزو د ورزش په وړاندې خندونه جوړ نکړي. پروانه عارفی یو بل خزینه ورزشکار ده چې د وزن پورته کولو په برخه کې کار کوي. هغه هم د خزو په ورزش د بندیزونو لګولو اندېښمنه ده. وایي دا پریکړه به هیڅ یوې خزینه لوبغاړي ته د منلو نه وي.
کله هیڅ ورزشکار باندې
دا هیڅ وی خزینه ورزشکار ته د منلو نه ده. زما نظر ته دې پریکړې پر وړاندې به ټولې خزینه ورزشکارانی ودرېږي او غږ به پورته کړي ځکه موږ ډیر سخت زحمت ایستلی او په تیرو شلو کلونو کې موږ سخت کار کړی او ډیرې لاسته راوړنې لرو.
هغې په نړیوالو هیوادونو هم غږ وکړ چې په دې برخه کې پر طالبانو فشار راوړي او د ښځو له ورزش سره مرسته وکړي. خو د طالبانو د فرهنګي کمیسون مرستیال احمد الله وسیق ویل په دې اړه کومه رسمي پریکړه نه ده شوې. د ښاغلي وسیق په وینا چې روانو شرایطو ته په کتو د ښځو ورزش ته زمینه برابره نه ده او ښځې به د اسلامي شریعت سره سم له خپلو حقونو برخمنې شي.
امارت اسلامي از ورزش حمایت میکنه.
اسلامي امارت د ورزش ملاتړ کوي هغه که هر ډول ورزش وي. خو تر دې دمه د ښځو د ورزش په اړه څه نه دی ویل شوي او رسمي څه نشته. خو اوسنی وضعیت انقلابي دی او د ښځو ورزش ته شرایط مناسب نه دي.
له بلې خوا داسې اټکل موجود دی چې استرالیا ښایي د ښځو پر ورزش د بندیزونو په غبرګون کې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې سره پلان شوي ټیسټ یا 15 ورځنۍ سیالۍ لغوه کړي. وروسته له هغه چې طالب چارواکو پر ښځینه کرکټ لوبډلې د بندیزونو خبره وکړه، د فرانسې خبري اژانس د استرالیا د کرکټ چارواکو له قوله راپور ورکړی چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې سره د نومبر میاشتې سیالۍ د لغوه کېدو ډېر امکانات لیدل کېږي.
تاسو له پیغامونو
الله جن پته ما د کندهار ولایت څخه ولنی حکومت طالبان باندې څخه می دا غشتنه ده چې د تیر حکومت د عسکرو پولیسو معاشونه د دوه میاشتو د چا د درو میاشتو د خاطه دي عمومی اپم وکړل او کوم دغه ماشوم هم ولکړل ورکړل ډیر مهرباني بومي داخل د خپل بچیانو د کورنۍ عزت په ساتلو لپاره پلاستري کې ولاړ و دا دغه وطن د دغه ولس بچیان دي
مسلمان جو رسیج و طول لست پیغام داغ دی و طالبان ندا جاغ دی شل کال مو پر اغ خلق و حکومت وکلی چه غسته پلاس کی و بایی چه وست دانور خلق و تجیر پم لرن وکی حکومت پر دوغ خلق و وست وکی دا خلق زان ترا جلب کی او داغ کشنی کشنی کماندانانو تا لرن که پام وکی دا دوغ سر چه دا اندوالان دی یا دا خلق دی نو بس یو بل سره په خارو سره وی یادی پاملرنه نور تکي زما ژغ زما پیغام دي تر لوکو چارواکو په دی ورسیږي چې دغه ته ډیره پاملرنه کوي دغه ډیر د خیال سره وساتي نو مننه
ستاسي پیغام ستاسي نظر
دا اوریدونکو پیغامونه مو د ازادي رادیو په ماشمنی خبری مجله کې واوریدل. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت ویلي طالبان نوې حکومت ټول شموله نه دی او له دې کبله دوی اندېښمن دي. طالبانو د سه شنبې په ورځ د ملا محمد حسن اخوند په مشرۍ د کابینې د غړو په ګډون درې دشتنه نوي چارواکي اعلان کړل چې یوه ښځه هم پکې نسته. د طالبانو دا پریکړه په کور دننه او بهر له ګڼو نیوکو سره مخ شوې ده. تفصیل په یو راپور کې
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت د طالبانو له لوري پر نوي رامنځته شوي سرپرست حکومت نیوکې کړي او په وینا یې دا کابینه د افغانستان استازیتوب نه کوي او نه هم ټول شموله دی. د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزارت ویان نیت پرایس په یو خبري کانفرنس کې ویلي دا په حقیقت کې هغه څه نه منعکس کوي چې نړیوالې ټولنې تمه لرله. خو نوموړي همدارنګه د دې ډلې لخوا د جوړې شوې کابینې ځینې غړیو په اړه اندېښنې مطرح کړي دي.
د سرپرست حکومت په اړه زموږ خبرګون تاسو اوریدلی چې موږ د شمولیت نشتوالي د ځینو کسانو د مخینې په اړه چې دا مهال په دې کابینه کې شامل دي اندېښمن یو. دا په حقیقت کې د متحده ایالاتو په ګډون د نړیوالې ټولنې غوښتنې نه پوره کوي.
خو هغه زیاته کړه چې امریکا به له افغانانو سره خپلو بشري مرستو ته دوام ورکړي. په ورته مهال سعودي عربستان بیا هیله ښودلې چې د طالبانو په مشرۍ د سرپرست حکومت راتګ به له دغه جنګ ځپلي هیواد سره مرسته وکړي چې ثبات تامین او افراطیت له منځه ولاړ شي. د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر شاهزاده فیصل بن فرحان ال سعود پرته د دې چې د حکومت ولې لپاره د طالبانو د چلند په اړه جزئیات ورکړي ویلي چې سعودي عربستان به د افغانانو د انتخاب ملاتړ وکړي. افغان طالبانو د سه شنبې په ورځ د ملا محمد حسن اخوند په مشرۍ د کابینې د غړیو په ګډون درې دشتنه نوي چارواکي اعلان کړل. خو د نوي کابینې مشر ملا محمد حسن اخوند په خپله د ملګرو ملتونو د بندیزونو په لیست کې شامل دی. همداراز د طالبانو لخوا د کورنیو چارو لپاره معرفي شوی وزیر د حقانی شبکې مشر سراج الدین حقانی اف بی آی ته د مطلوبو کسانو په لیست کې شامل دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي د طالبانو د کابینې لیست یې لیدلی او پام یې دی چې ټول غړي طالبان او یا هم د دې ډلې نږدې کسان دي. د امریکا حکومت همداراز د طالبانو په کابینه کې د ښځو نشتون ته هم اشاره کړې ده. خو د بهرنیو چارو وزارت ویان نیت پرایس یو ځل بیا ټینګار کړی چې د طالبانو خبرو ته نه بلکې د دوی عمل ته په کتو په قضاوت کېږي.
د افغانستان راتلونکي حکومت سره زموږ اړیکې به د هغو ځوابونو پر بنسټ وي که چیرې د افغانستان حکومت زموږ او د نړیوالې ټولنې کلیدي او مهمو پوښتنو ته ځواب ورکړي.
که څه هم طالب چارواکو د تیرو دریو اونیو په ترڅ کې بیا بیا ژمنه کړې وه چې ټول شموله حکومت به جوړوي، خو په هغه لیست کې چې سه شنبې د طالبانو لخوا اعلان شو د نوي حکومت ټول غړي پخواني طالب چارواکي او یا هم د ډلې ته نږدې کسان دي. همداراز د ښځو چارو وزارت هم د طالبانو په حکومت کې نشته او کابینه کومه بله ښځینه غړي هم نه لري. خو د طالبانو د مطبوعاتي دفتر یو غړي بلال کریمي تر دې مخکې ازادي راډیو ته ویلي چې کابینه لا بشپړه نه ده او ډېری وزارتونه او معینیتونه لا نه دي اعلان شوي. د ده په وینا د بشپړې کابینې جوړېدو ته باید انتظار وویستل شي او ټولو هغو کسانو ته به ونډه ورکړل شي چې ځان محروم حسابوي. موږ ته د خپل سیمې د وضعیت په اړه ووایاست. د ازادي راډیو د پیغام سپټون کې ته په دې شمیره زنګ وهلی سي او خپل پیغام سپټولای سي. شمیره دا ده 00422211415. شمیره بیا وایم 00422211415.
د ازادي رادیو نیم ساعته ماښامنۍ خبری مجله اورېده. ماښامنۍ خبری مجله وروستی راپور دا دی چې د طالبانو په لاس د غزنی د مرکز له سقوط وروسته په لومړي ځل د نړیوالو مرستندویو ټولنو لخوا پر ځینو وچکالي ځپلو کورنیو مرستې وویشل سوې. نور حال په دې راپور کې
په غزنی کې پر نڅل یو شو چکالی زپلو بې ځای سو کورنیو د خوراکي او غیر خوراکي توکو د مرستې ویش د آی او ایم یا ملګرو ملتونو د کډوالۍ نړیوال سازمان د سهوي دفتر مسؤول انعام الله گوهر وای د تیریفان شنبې په ورځ د یاد سازمان له لوري د غزنی ولایت په ګیلان ولسوالۍ کې له هغه نڅل یو کورنۍ سره مرستې وسوې چې د وچکالۍ له امله دلته را بې ځای سوي دي. نموړی ازادي راډیو ته ویل چې د دغه کډوالو سروې د غزنی تر سکوت وړاندې ترسره شوې وه.
په دې مرسته کې ټول لاغه د کور لازم وسایل لوخي کمبلي بیړنی سرپنا وسایل او همچنان دی ډبلیو پی او د ډاکار لوري غذا او صحه مرستي ورته ویشل شوی دی.
ښاغلی گوهر زیاتوی چې د ځین نور موسسو له لوري هم د خوراکي توکو مرستي ورسره وسوي خو هغه کسان چې دغه مرستي ترلاسه کړي دي خوشاله دي خو د نورو مرستو غوښتنه هم کوي. سیف الله هم هغه کس دی چې دغه مرستي اخیستي دي. دی وای په دغه مرسته کې د اشپزخانې مکمل سیټونه د بزګري وسایل او خوراکي توکي شامل دي. سیپولاوی د غزنی د نورو سیمو ترڅنګ د ګیلان خلک د جګړو ترڅنګ له وچکالی او نورو بیوزلی څخه سخت کړی دی. نړیوالې خیریه ټولنې دی دغه بیوزلو ته د مرستې لاسونه وغځوي.
اصلي مکمل سیستمونه دا اندازه پر کیتو کې د بزګری وسایل او د سیمو پر ځای مخته مکمل ډول وره ډول د ګیلان خلکو څخه د دې د وچکالی دا عمل چې کډسي وو
د تیری زمری میاشتې پر یوویشتمه نېټه د غزنی مرکز طالبانو سکوت کړ خو له هغه وروسته دا لومړی ځل دی چې د نړیوالو خیریه ټولنو له لوري په دغه ځای کې پر خلکو د مرستې د ویش لړۍ بیا پیلېږي.
د ژوند رنګونه
ایتو نن چیرې
مونږ شریف الله
شریف الله ورور تاسو څه کاروبار کوي
مخپلا وټال دی
څنګه دی اوس وخت کو نو کې هغه مصارف څنګه دی کرایې څنګه ده
الحمدلله کړی خو بیا افغانستان نن څنګه خپل په دای ځان وطن د زړه د دې کوم جنسه په دښته کې ځای ته کړی به کله خپل او تزر ته کړی به کوم وانای مصارف خو وس مخه بکل دور وای نه وس په غنای سامان یې په دوا چک شوی دی ظلم دی خو خرکونه پس گزارسته کی ته مخه کنه ستنه دو
څو ډول خرک خو
خدا کو خو تقریبا نشته ګوډه ولا خلا په ما
نو منه را تخصه شید دي خرک کو
سلام کورما یخنی سره کړی دو بیا دال چولا پنی مټر
خلک چه کو خو ویډیر
دا کو والا خلک ډیر زغرا سره کړی کو خی
سره کسان در سره مصرف دي
مزر په خلا تقریبا مې شپه ګرونه یی بدا کې پنځه مصرف یو پلور د څنګه غوندار کړای
ټول کورونه هم دلته
مسافت کاربښ تا نه هو بس دلته مخه کار
تر وینډ زه پورې د چون کورونه ټول غړي په دلته مسافت مصرف او دغه کورونه لګښتونه د پوره کیږي ورسره
بس خو الحمدلله د مکو چلاندې هو مخه مصرف
تاسو اولادونه لرې کوچني مشمن لرې څومره دي
تقریبا زه خپل یو بچا لرم بلور مدا یو بچای و لوري دا بلور مدا یو و لوري خو باید خدای رزق راځل سند هو دغه رزق لارو کوي که دغه نه کومه نه ځای نه کوي
پلان د څشته چې نورونه د نور کاروبار پیل کی کتر یو څه وخت به ټول امدلته وای
ولا پلان مشته مو خپله شغه ده چې مو د یورم بلی غره ټول طریقه څه کوي و داونه خپل مرا ځان شو بیا ورشي
ټول ورونه د زکړی کړي کټول امداس پات شوی
نه تقریبا درې شپونی پلاستر سم و
هله لری چې دا کاروبار بالا خشي لا به وګړيږي
زمرا بون بچای دی یلا سات شه
مرز نه بل تخکیږي
هم ها پرمختګ کیږي چې ورچی کوی دا تام کاو هم ها پرمختګ کوي خو له هم ها به دی
اخیری پیغام به د ځوانانو ته ستاسو انځور ته څه څه ورته وایي؟
بس اخري پیغام دا د ځوانانو دا سوال خو باید تعلیم وکړي، که تعلیم نه وي بس سره به لپاره وهو نظر دې کسب وکړي، کسب خو ډېره سره پام ده.
ډېره مننه.